ایالات متحده با اتخاذ اقدامات بیشتر علیه گروه‌های نیابتی ایران در شرق میانه هشدار داده است. قماندان سابق قماندانی مرکزی ایالات متحده حمله مستقیم بر ایران را محتمل نمی‌داند، ولی می‌گوید واشنگتن گزینه‌های دیگر را برای آسیب رساندن به ایران در اختیار دارد. و ناتو بزرگترین تمرینات نظامی خود را که پس از جنگ سرد سابقه ندارد با هدف قدرت نمایی و هشدار به روسیه آغاز کرده است. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به منازعات نظامی در جهان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه این هفته خوش آمدید. به دنبال حملات هفته گذشته ایالات متحده بر گروه های نیابتی ایران و مراکز مرتبط با سپاه پاسداران در عراق و سوریه، ایالات متحده بر انجام اقدامات بیشتر در برابر تندروان تحت حمایت ایران هشدار داده است. ایالات متحده حملات هفته گذشته را در پاسخ به کشته شدن 3 سرباز امریکایی در اردن انجام داد. با گفته مقام‌های آمریکایی، در حمله بر نظامیان آمریکایی از یک طیاره بی پیلوت ساخت ایران کار گرفته شده بود. با وجود تاکید واشنگتن مبنی بر جلوگیری از گسترش جنگ در شرق میانه، شورای امنیت ملی ایالات متحده هشدار داده است که اگر حملات بیشتر بالای نیروهای آمریکایی مستقر در شرق میانه صورت بگیرد و یا کشتی‌های نظامی و تجارتی در بحیره سرخ آماج حمله قرار بگیرد، جهان شاهد پاسخ‌های بیشتر از سوی ایالات متحده خواهد بود.
جک سولیوان مشاور امنیت ملی امریکا در مصاحبهش با شبکه ABC هشدار داد بانک ایالات متحده روز شنبه 36 هدف حوثی‌ها را در یمن در تازه ترین موج حملات خود هدف قرار داده است، اما نمیتوان احتمال حملات بیشتر حوثی‌ها و ملیشه‌های تحت حمایت ایران در شرق میانه را رد کرد.
هدف مرکزی ما از بین بردن ظرفیت‌های ملیشه‌های تحت حمایت ایران در عراق و سوریه است که بر قوای ما حملات انجام میدن و نیز حوثی‌ها است که با تهدیدات خود علیه تردد کشتی ها در بحیره سرخ ادامه میدهند. ما معتقد هستیم که حملات ما تأثیر خوب برای کاهش توانایی های شبه نظامیان و حوثی ها داشته است. اگر نیاز باشد ما به اقدامات خود ادامه میدهیم.
این در حال است که حوثی ها برای ادامه عملیات نظامی تعهد کردند. آنان میگویند که این حملات را در پاسخ جنگ جاری بین اسرائیل و حماس در غزه انجام میدهند. بر اساس معلومات وزارت صحت مربوطه حماس در غزه، بیشتر از 27,000 فلسطینی در این جنگ کشته شدند. وزیر خارجه اداره حوثی ها در یمن هشدار داد که یمنی ها به دفاع از مردم غزه خواهند شتافت.
ما شاهد تهاجم، محاصره و کشتار جمعی مردم، محدود ساختن دسترسی به ادویه برای برادران ما در غزه هستیم. ادبای یمن و اقوام کشور با اسلحه برای مبارزه در برابر این تهاجم آمادگی میگیرند و آنچه در توان دارند انجام میدهند.
عملیات نظامی اسرائیل در پاسخ به حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل آغاز شد که در آن 1200 اسرائیلی کشته و حدود 240 نفر گروگان گرفته شدند. روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل گفت که از جمله 24 کندک حماس 17 کندک آن از بین برده شده است.
اکثر کندک ها در جنوب باریکه غزه در رفح جابجا شدند و ما با آنان رسیدگی خواهیم کرد.
سفر تازه وزیر خارجه ایالات متحده نشان دهنده آن است که ایالات متحده برای راه حل دیپلماتیک تلاش ها را بیشتر ساخته است. کار روی یک پیشنهاد چند مرحله ای برای وقفه های دوامدار در جنگ برای رهایی گروگان ها و تبادله زندانیان فلسطینی در قید اسرائیل در جریان است. جک سولیوان مشاور امنیت ملی به شبکه ABC در این مورد چنین توضیح داد. The president has put his
shoulder to the wheel on this. رئیس جمهور با رهبران کشورهای قطر و مصر، دو کشوری که برای برقراری این معامله تلاش میکنند، صحبت کردند. ما تماس هر روزه با همتایان اسرائیلی خود داریم. حماس باید ترتیبات رهایی گروگان‌ها را بپذیرد.
جک سولوان یادآوری نمود که معامله آنی نیست و هنوز زمان آن مشخص نشده است. سولوان این گفته ها را پس از آن که سازمان ملل متحد هشدار داد که شهر مرزی رفح برای بجا شدگان فلسطینی در حال تبدیل شدن به یک نقطه فشار و مایوسی است بیان داشت. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
جنرال جوزف ووتل، قماندان سابق قماندانی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام، میگوید امیدوار است تا حملات اخیر ایالات متحده بر گروه های نیابتی ایران و مراکز مرتبط با سپاه پاسداران در عراق و سوریه این پیام را به ایران رسانده باشد که در صورت ضرر رساندن به منافع ایالات متحده پاسخگو قرار خواهد گرفت. جنرال ووتل در صحبت با من گفته است به نظر نمی رسد که ایالات متحده بر ایران حمله کند، ولی به گفته او واشنگتن گزینه های دیگر را برای آسیب رساندن به ایران در اختیار دارد. جنرال جوزف ووتل، ممنون از اینکه با ما صحبت میکنین. میخوایم در ابتدا از شما ایره بپرسم که شما حملات تلافی جویانه ایالات متحده را که جمعه شب در عراق و سوریه انجام داد چگونه ارزیابی میکنین؟
ممنون، خوشحال هستم که با شما صحبت میکنم. فکر میکنم حملات را که ما در غرب عراق و شرق سوریه شاهد بودیم پاسخ مناسب به حمله ای بود که یک شنبه گذشته علیه نظامیان امریکایی ما در اردن صورت گرفت. حملات ما که به 85 هدف مختلف راندازی شد و گروه های جنگجو، عوامل نیروی قدس ایران، تسهیل کنندگان و به او کسای متمرکز بود که این گروه ها را حمایت میکردن و کسانی که مستقیما مسئول راه اندازی حمله به نظامیان امریکایی در اردن بودند. به نظر می رسد که پاسخ ما یک سلسله از حملات موفق بود. فکر می کنم رقمی که رئیس جمهور ما گفت این حملات اولین پاسخ از سلسله پاسخ ها در برابر حمله هفته گذشته علیه سربازان ما بود. انتظار ما ایست که ما شاهد حملات بیشتر خواهد بودیم.
آیا فکر می کنین که ایران نیز در فهرست اهداف احتمالی ایالات متحده قرار داشته باشد؟
خب یقیناً که ایران تحت نظر ایالات متحده قرار داره، ولی فکر نمی کنم به این معنا باشه که ما و ایران هم نمی کنیم. مسئولان حکومت گفتن که چنین کار را انجام نمیدیم، ولی ایران منافع در بیرون از کشور داره که میتونه متاثر ساخته شود. طوری که شما و شنوندگان ما خوب خبر دارن، ایران یک شبکه قابل ملاحظه نیروهای نیابتی خود در لبنان، عراق، سوریه، یمن و در برخی از شای دیگر منطقه ایجاد کرده. مدیریت این شبکه مستلزم عوامل ایرانی، رهبران ایرانی و تسهیل کنندگان ایرانی است. بنابراین ایران نقاط آسیب پذیر زیاده در منطقه دارد. بعضی از کشتی‌هایشان هم در منطقه وجود دارد. نقاط آسیب پذیر دیگه هم وجود دارد. بنابراین واکنش‌های ما تنها به گزینه‌های نظامی محدود نیست. ما می‌توانیم از گزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک استفاده کنیم. ما به خاطر وادار کردن ایران تا رفتار خود تغییر بده میتونیم از قابلیت های سایبری خود کار بگیریم.
ایران حملات ایالات متحده را محکوم کرده و با در نظر داشت ای که منافع ایران در این حملات هدف قرار گرفته، فکر میکنیم که ایران انتقام گیری کنه؟
یگانه چیزی که میتونم با استناد او صحبت کنم ایست که ما در گذشته دیدیم که ایران پاسخ داده. در پی برخی از حملات ما در گذشته ما شاهد حملات دوامدار در عراق و سوریه بودیم. در نتیجه تلاش ما به خاطر مانع شدن حملات حوثی ها و مسیر تردد کشتی های تجارتی در بحیره سرخ، ما شاهد افزایش فعالیت ها در این بحیره بودیم. تاریخ نشان می دهد که ایرانی ها به طور عموم به چنین چیزها واکنش نشان می دهند، ولی دامنه و مقیاس حملات جمعه شب ما متفاوت از هر اقدام دیگه بود که ما در گذشته انجام دادیم. امیدوار هستم این حملات پیام واضح تری را به ایران برسانه که ما اونا را پاسخگو قرار میدیم. این حملات ممکن تمایل اونا را برای پاسخ دادن کاهش بده.
رئیس جمهور بایدن گفته است که پاسخ واشنگتن آغاز شده و ای که این پاسخ ادامه خواهد داشت. آیا فکر میکنین که دامنه جنگ در غزه به سراسر شرق میانه گسترش پیدا خواهد کرد؟
خب جنگ در غزه باعث ایجاد اقدامات در برخی از ساعات دیگه شده. فکر میکنم هیچ شک وجود نداره که فعالیت حوثی‌ها در بحیره سرخ مستقیماً با غزه رابطه داره. هیچ شک وجود نداره که افزایش حملات علیه نظامیان آمریکایی در عراق و سوریه نتیجه جنگ غزه است. هیچ شک وجود نداره که اقدامات دوامدار حزب الله لبنان در شمال اسرائیل مستقیماً با جنگ در غزه ربط داره. ولی فکر نمی کنم که خود درگیری اصلی در غزه در حال گسترش باشه. اما این درگیری با دیگر بخش‌های تحت کنترل ایران ای اجازه را داده تا حملات و اقدامات را انجام بدن که میتونه این درگیری را گسترش بده. ای به سود هیچ کس نیست. ای به سود ایالات متحده هم نیست. و از آغاز رهبری ما به اهمیت اجازه ندادن و گسترش جنگ تاکید داشته. ولی دیدیم که ایران و نیابتی‌های او از این وضعیت استفاده میکنند. بله، ما باید به چنین چیزها پاسخ بدیم. ما نمیتونیم تا یک حمله را که هفته گذشته شاهد بودیم متقبل شویم و به او پاسخ قوی ندیم.
د غزه د روغتیایی چارواکو په وینا د روان جګړې له امله د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 28,000 کسانو ته رسیږي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په غزه کې د لوږې او ناروغیو د ډېرېدو خبرداری ورکړی.
ملګری ملتونه وایي چې په غزه کې بشری وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د خوراکي توکو کمبود او ناروغیو د ملکی وګړو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی.
خلک نه یوازې دا چې په بمونو او کارتوسو مري، بلکې د خوړو او پاک اوبو د نشتوالي، د برېښنا او درملو پرته روغتونونو او د جګړې څخه د تېښتې په موخه د ځمکې پر مخ کوچنیو سیمو ته د تګ له امله هم مري.
ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د غزې 2.3 میلیونه وګړي د قحطۍ په څنډه ولاړ دي او شاوخوا 380,000 د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. فلسطینی چارواکي د خوراکي توکو د کمښت سربیره خبرداری ورکوي چې د غزې په جنوبي سیمو کې د ملګرو ملتونو پناه ځایونو او ښوونځیو ته شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیان ورغلي چې د ګڼې ګوڼې او د مناسب روغتیایي اسانتیاو نشتون له کبله د غلطه ناروغي په خپرېدو ده.
د ښار په دې ګڼه ګوڼه کې د ځینو ناروغیو خپرېدل پیل شوي. د لویانو په ګډون په کوچنیانو کې د معدې ناروغي، د تنفسي سیستم ناروغي، د پوستکي ناروغي او داسې نورې ناروغۍ شامل دي.
خود سی او جی ای ټی په نامه د اسرایلو پوځي ټولګی چې د فلسطین په ملکی برخو کې کار کوي وایي چې اسرایل هر هغه څه کوي چې کولای شي ترڅو غزې ته د بشری مرستو لوی کچې ته اجازه ورکړي، لکه د امنیتي پلټنو لپاره دوه میلیارد فرانستل.
مونږ پوهیږو چې په غزه کې بشری وضعیت تر هغه څه ښه دی چې حماس ادعا کوي. زه غواړم دا هم ووایم چې په غزه کې دننه د بشر دوستانه ټولنو پر وړاندې ځینې ستونزې شته.
په همدې حال کې د اسرایلي یرغمل شویو کورنۍ د متحده ایالاتو په واشنگټن ایالت کې سره راغونډې شوي تر څو د خپلو عزیزانو په اړه چې لا هم د حماس سره دي خپل غږ پورته کړي.
خلک نور د یرغمل شویو په اړه کافي خبرې نه کوي، ځینو حتی هیر کړي دي. زه وایم چې دا د درې نیمې میاشتې تیرې شوې. د ځینو لپاره دا اوس یو زوړ خبر دی، خو موږ هر ورځ هر ثانیه احساسوو.
په داسې حال کې چې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده، مخ په زیاتیدونکو بشری ناورین د اوربن لپاره نړیوال غوښتنی پیوړی کړی دی. احسان لاریوبزای، امریکا غاګ، واشنگتن.
کمبود مواد غذایی یکی از مشکلات بزرگ است که بجا شدگان داخلی در غزه با آن روبرو اند. نهاد خیریه عطایا که با کمک ایانه خارجی فعالیت میکند میگوید روزانه هزاران قرص نان را تهیه میکند، ولی با گفته این نهاد با وجود آن هم قادر به تکافوی نیازمندی این بیجا شدگان نمیباشد.
در حالی که خانواده ها و باشندگان بوریکه غزه با ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس برای یافتن مواد غذایی و مواد ضروری کوشش میکنند، رضاکاران مصروف فراهم آوردن نان خشک به آنها هستند. بنیاد خیریه عطایا هزاران قرص نان را در شهر رفح میپزد و تیم های این بنیاد آن را بسته‌بندی کرده و به مردم در کمپ های بجا شدگان توزیع میکند.
این پروژه توسط بنیاد سنبوله که یک بنیاد بین المللی است و تعداد زیادی از اعانه دهندگان سخاوتمند از کشورهای مختلف به شمول ترکیه، امارات متحده عرب، فرانسه و دیگر کشورهاست به آن کمک میکنند. برادران و خواهران مسلمان ما برای تقویت مقاومت خانواده های بیجا شده در باریک غزه تحت این شرایط بد حمایت فراهم میکنند.
از زمان آغاز تهاجم اسرائیل بر غزه که متعاقب حمله حماس در ماه اکتبر سال گذشته بر اسرائیل آغاز شد، حداقل 80% نفوس 2.3 میلیون باشنده باریک غزه از مناطق خود بیجا شدند.
این نانها برای یک ساعت هم دوام نمی آورد. شما کودکان و زنان و مردان را می بینید. برای یک کودک نان خوردن مهمترین چیز است. آنها می خواهند 2 یا 3 و 4 بار روز نان بخورند چون بازی می کنند.
مقامات سازمان ملل متحد می گویند که محاصره اسرائیل باعث شده است که امداد اندک به باریکه غزه برسد و این باعث افزایش گرسنگی و شیوع امراض شده است. ایسوفیان می گوید که هدف پروژه آنان فراهم آوردن نان خوش به بجا شدگان این جنگ است. در این نانوایی در رفح هر روز حدود 22 هزار قرص نان تهیه می شود.
این نانوایی 22 هزار قرص نان را در روز تهیه می کند. ما اکنون در پروسه ایجاد نانوایی دوم هستیم تا تولیدات را دو برابر سازیم و به نفوس بزرگتری از بیجا شدگان در باریک غزه خدمات را فراهم کنیم.
بیجا شدگان فلسطینی می گویند که یافتن غذا در این شهر دشوار است.
وضعیت دشوار است. شدیداً دشوار، قحطی است و کودکان ما گرسنه و بی خانه هستند. این خیمه برای ما چه کرده می تواند؟ این برای همه ما کافی نیست.
مقامات صحی اداره حماس در غزه می گویند که از آغاز حملات اسرائیل بر این باریکه حدود 25 هزار فلسطینی که اکثر آنها زنان و کودکان بودند کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید که اسرائیل باید تا زمان کسب پیروزی کامل و زمانی که حماس دیگر تهدید تلقی نشود به جنگ ادامه بدهد. ولی روی این که چگونه به این هدف نائل خواهد آمد وضاحت بیشتر نداد. خدیجه همال کوزهی صدای امریکا واشنگتن.
د نړۍ هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي د جګړو د ګټلو په فکر کې دي، خو د جګړو له امله چاپیریال ته پیښ خطر ته متوجه نه دي. د څیړونکو په وینا په اوکراین، غزه او نورو برخو کې روانو جګړو په چاپیریال هم ډېرې منفي اغیزې کړي دي او دوی هڅه کوي چې د دې زیان په اړه معلومات راغونډ کړي.
په غزه کې د جګړې له کبله د څه باندې 120 زره ودانیو زیان منیندل یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې په دې سره چاپیریال ته هم ستر زیان رسیدلی دی.
داسې اټکل کیدای شي چې په دې نړېدلو ودانیو کې د کیمیاوي موادو ذخیرې اوسي، یا د تیلو ټانکونه وي او یا هم نور مضر مواد. د دې سیمې د اوبو زیرمې پخوانه هم زیانمنې وې او جګړې ورته نور هم ضرر رسولی دی.
ساینسپوهان هڅه کوي چې د اوکراین او منځني ختیځ جګړو نه چاپیریال ته رسیدلی توان په اړه هم څیړنې وکړي. دوی ځنګلونو ته د لګیدلو اورونو او وسلونو پیدا شوي ککړتیا د زیان په اړه پلټنې کوي چې انسانانو او حیواناتو ته د پام وړ ګواښ پېښ کړي.
هر شی چې چاودیدونکی دی، کله چې چاودنه کوي کولی شي نوې اور لګیدنه رامنځته کړي، بې له شکه چې نور کیمیاوي مواد زیاتوي.
بلخوا په اروپا او امریکا کې څیړونکي په دې څیړنې کې ویشي زهرجنو ګازونو تولید چاپیریال ته څومره زیان رسولی دی.
د زهرجنو ګازو د خپرېدو کچه مستقیما نشي معلومولی. تاسو د تیلو له اندازې چې څومره کارول شوی او یا د اور له کچې معلوموي. بناءً موږ مختلف منابع لرو.
څیړونکي په دې ډېر ټینګار کوي چې باید په نړیواله کچه د اقلیم د بدلون خلاف بشري مبارزه وشي.
که موږ له تیرو 2 کلونو څخه څه نه زده کړي، د سیلابونو څخه نیولې بیا تر سختې ګرمې هوا او کرنیزو ځمکو ته د زیانونو له رسېدو څخه، تاسو پوهیږئ چې دا ستاسو د دروازې مخې ته دي.
د امریکا پاول چې په اوکراین او غزه کې د جګړو ملاتړ کوي وایي چې دوی د جګړو نه چاپریال ته رسیدلی زیان ته هم متوجي دي.
When it comes to climate change
and the اقلیم د بدلون او د غیزو موضوع وي نو دا وزارت په ډیر روخانه ډول دا موضوع په خپل ملي دفاعي ستراتیژي کې هم شامل کړي او موږ د امریکا د پاووس په توګه غواړو چې دا تشویق شي چې د امریکا پاووس د اقلیم د بدلون لامل رامنځته کیدونکو رنګونو مخنیوي ته چمتو وي.
څیرونکي وایي چې چاپیریال او اقلیم د بدلون سره ټولو مسلو او بدلونونو ته باید جدي پاملرنه وشي او د جګړو په سیمه کې د بشري ناورین په توګه باید ورته وګوري چې راتلونکي لپاره یو مثال شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ناتو بزرگترین تمرینات نظامی خود را که پس از جنگ سرد سابقه ندارد به هدف قدرت نمایی و هشدار به روسیه ماه گذشته راه اندازی کرد. قرار است حدود 90 هزار پرسنل نظامی از کشورهای عضو ناتو در این تمرینات نظامی موسوم به مدافعان ثابت قدم 2024 شرکت کنند.
نزدیک به 2 سال پس از حمله روسیه بر اوکراین، درگیری ها حالا به جنگ فرسایش مبدل شده و ناتو هم تهدید سوی مسکو را احساس می کند. متحدین ناتو بزرگترین تمرینات نظامی خود را هفته گذشته تحت نام دفاع ثابت قدم 24 را اندازی کردند. در ماه‌های آینده حدود 90 هزار نظامی ناتو در طیف وسیع از تمرینات در سراسر اروپا شرکت خواهند کرد، مانند تمریناتی که در سال 2023 در رومانی انجام یافت. در آن تمرینات نظامی 50 کشتی نیروی بحری، 80 جت جنگی و بیش از 1000 وسایل نقلیه جنگی شامل بود.
ما همه این اقدامات را به خاطر انجام می‌دهیم تا اطمینان حاصل شود که ما آمادگی تدارک و نیرو را برای برطرف کردن هر گونه محاسبه غلط یا سوء تفاهم از جانب مسکو در خصوص آمادگی ما برای دفاع از هر اینچ خاک کشورهای عضو ناتو دارا می باشیم.
چالش لوجستیکی انتقال سربازان و تجهیزات بخش مهم حیاتی این تمرینات نظامی می باشد.
خب آنها چگونه آنجا می رسند و چطور بگونه فوری می توانند آنجا بروند؟ زیرا جنگ در اوکراین نشان داده است که کند بودن بیش از حد به این معنی است که بخش از خاک شما می تواند اشغال شود و باید آن خاک دوباره تسخیر شود.
سویدن، کشوری که قرار است در ماه آینده به این پیمان بپیوندد، همچنان در این تمرینات اشتراک می کند. این بزرگترین تمرین ناتو از سالهای 1980 به این سو می باشد، اما در حالی که این پیمان می خواهد بیشتر با انجام همچو تمرینات خود را آماده سازد، اوکراین متحد ناتو با کاهش مهمات روبرو است، زیرا بسه های کمک نظامی در ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به دلیل اختلافات سیاسی همچنان مسدود باقی مانده است.
روایت از جانب اوکراین این است که اوکراین از ناتو دفاع می کند و اگر کسی از این منطق پیروی می کند که اوکراین اردوی روسیه را کاهش می دهد، اردوی روسیه را تضعیف کرده و تهدید نظامی را که روسیه برای اتحاد ناتو به وجود می آورد کاهش داده است، یک روایت معتبر است. بنابراین از دیدگاه اوکراین تماشای این تمرینات نظامی باید فقط یک لحظه مجزا باشد.
ناتو در این هفته قرارداد را برای خرید 220 هزار گلوله مهمات توپخانه امضا کرد تا ذخایر مهمات اعضای این پیمان را که به خاطر کمک به اوکراین خالی شده دوباره پر کند. اما رسیدن این مهمات 2 تا 3 سال طول خواهد کشید. رویا زمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړی که کانګرس نوی مرستې تصویب نکړي، د روسیې پر وړاندې د اوکراین دفاعي جګړه به له خطر سره مخامخ وي. د مالی تمویل لپاره دا پیسې په داسې وخت کې غوښتل شوي دي چې اروپایي ټولنه وایي د اروپا امنیت هم له خطر سره مخامخ دی.
په داسې وخت کې چې روسیې په اوکراین کې د استوګنې پر ځایونو بریدونو ته دوام ورکړی، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن جدي خبرداری ورکړی چې کانګرس باید د بودجې هغه طرح تصویب کړي چې د اوکراین لپاره پکې مهمې پوځي مرستې شاملې دي.
It is vital.
دا ډیره مهمه ده چې کانګرس اضافي بودجه چې ولسمشر هم مخکې وختي و تصویب کړي.
لدی پرته هر هغه څه چې اوکراینیانو ترلاسه کړي او موږ ورسره مرسته کړي چې ترلاسه کړي له خطر سره به مخ شي.
Will be in jeopardy.
And I think
یو وشنن کې امریکا غوښتل چې مخکنی ولسمشر او د ولسمشر لپاره د جمهور غوښتونکو مخکښ نوماند ډونالد ټرمپ د اساسو په جرګه کې پر جمهور غوښتونکو اساسو باندې اغیز لري چې بودجه د امریکا جنوبي پوله کې د کټوالو او امنیت په برخه کې د اندېښنو لقبل زنده ولیدا.
Former President Trump.
داسې ښکاري چې پخوانی ولسمشر ترامپ د جمهوریت غوښتونکو له خوا د نوماندیدو په لور روان دی. د اوکراین په اړه د هغه څرګندونو وزن موندلی دی. د اوکراین د کړکیچ په اړه د هغه څرګندونې مخ پر وړاندې تګ نه دی، خو په ځینو برخو کې د بایدن ادارې ته خنډونه رامنځته کوي.
د شنبه په ورځ په نوادا کې ترامپ د کانګرس له خوا د بودیجې له تصویب سره مخالفت وښود.
د بایدن په سره امنیتي هوکړه اغیزناک نه و. د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخنیوي لپاره ګټور نه و. دا تر هغه پر امریکا د يرغل د دوام اوکراین او نورو هیوادونو ته د میلیارډونو ډالرو د لیګلو لپاره و.
د یو جمهور غوښتونکي اساس په ګډون د کانګرس یو شمیر غړي د جنوري په 13 نیټه د اوکراین د ملاتړ په مخه راټول شوی وو.
On the bottom line is this اساسي خبره دا ده چې دا باید د ډیموکراټانو او جمهوریت غوښتونکو موضوع نشي. دا باید د خي او کین اړخي افراطي مسأله نشي. دا هغه موضوع ده چې ټول امریکایان باید ورسره موافق وسی.
د نور استازي وای هم د اوس امریکا پوزي مرسته اړتیا ده.
اوس د دې وخت را رسیدلې ده چې زموږ ملت او دا کانګرس د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې چې ازادۍ ته پرمختګ ورکول او په ټوله نړۍ کې لا ازادۍ څخه ملاتړ
تړلې فلجمنې بیا تازه کړې. په اروپا کې د نورو مشرانو په ګډون د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون خبردار ورکړ چې د اوکراین پر وړاندې د روسیې بری په څه معنا دی.
پلند او اوږد مهال کې د روسیې د بری بیا زموږ لپاره ډیره لوړه ده. معقول ځواب دا دی چې ځان په داسې وضعیت کې واقع کړو چې سکال او راتلونکي کلونو کې د اوکراین ملاتړ وکړو، هر څه چې وي او هر څومره لګښت چې ولري.
یو شمیر شنونکو په دې باور دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې لدی چې د اوکراین په اړه خپل تګلاره بدل کړي، د متحده ایالاتو د ولسمشر ټاکنو پایلو ته پته مده او هیله لري چې د ترامپ په مشرۍ متحده ایالات به د اوکراین له ملاتړ څخه لاس واخلي.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
آمریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مرتبط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پدې خبری ټولګه کې پاکستان کې د ټولټاکنو د فایلو ځندیدل دوه غوندونو د ډیرو څوکیو د غټلو ادا کړې خو د ټاکنو کمیسیون د رسمي فایلو اعلان ځندول اده محسن داوړ په دزو شوبل شوی د ولسمشر بایدن د ذهني سلامتیا په اړه اندېښنې تر یوې لفظي تیروتنې وروسته د ولسمشر بایدن د ذهني سلامتیا په اړه پوښتنې راولاړې شوې دي. جمهوري غوښتونکي تر نورو سخت اندېښمن دي. او د ځوانانو د والیبال سیالۍ کابل د 19 کلنو ځوانانو د والیبال سیالۍ کوربه ده. تکړه لوبغاړي ملي لوبډلې ته جذبيږي.
السلام علیکم خراغ لاست نن شنبه د فبروری د میاشتې لسمه نیټه ده. تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې تر ډیره د پاکستان ټاکنې څیړو. زموږ کار خدای نور ناصر د اسلام آباد نه د ټاکنو د پایلو په اړه تازه معلومات شریکوي او د خپل میلما سید عالم محسود سره د دغه ټاکنو پر لانجمن کې دوه بحث لرو. برخنا عمر خل را سره په استودیو کې دا او دا به د ولسمشر بایدن او د جرمنی د صدر اعظم اولف شولز د لیدونکو کتنو جزئیات شریک کړي. ټول څه په مننه لمړی ځو پاکستان ته. پاکستان کې دوه غوندونو د ټول ټاکنو د غټلو ادا کړې خو د ټاکنو کمیسیون تر اوسه رسمي پایلې اعلان کړې نه دي. د ټاکنو اړوند نور معلومات په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم چې د پسکاپ پروګرام سره ملګری شوی دی. ناصر صاحب، پاکستان کې عموما د ټاکنو پایلې زر اعلانېږي، ولې په دې پړاو کې دغه مسله لانجمنه شوه؟
مننه شکیب جان. همدا خدل ته ټول سیاستوال همدا پښتنې کوي او پام دې باندې نیوکه کوي او د دې سیاستوالو په خبره هغه سیاستوال چې په احتجاج دي د پاکستان په لارو برکی هغه دا تور لګوي چې اوس چې دا ټاکنې باید پکار دي چې تر د پام هغه ورځ باندې د 8 فبروري تر ماښام نه وخت یا هم کډیر ځندې دي لوي نه پکار دي چې د هم د همې نیټه د 9 فبروري تر سهار پورې په هر ځای کې دغه فایل معلومې سوی وای. په څومره چې ځندېږي هغومره د دوی شک په ټاکنو باندې، د ټاکنو په شفافیت باندې، په رڼوال باندې نور زیاتېږي او همدغه سي احتجاجونه هم پیل شوی دي. په بیل بیل سیمو کې نه یوازې یو ګوند بلکې لشتر لر د څلور پنځو ګوندونو په بیل بیل سیمو کې احتجاجونه پیل کړي دي او لکه تاسو چې ذکر وکړ دوه ګوندونه په مرکز کې چې یو هم د مخکنی لومړي وزیر عمران خان ګوند دی او هغه هم د ادعا کړي د اعلان کړي د چلوې سره ډیره څوکۍ د ډیر کاندیدان دي او ورسره تر دوی وړاندې بیا مخکنی لومړي وزیر نواز شریف دا اعلان وکړ مخکنی د ادعا وکړه چې د سره دوی سره ځاتې کاندیدان دي دوی د څوکۍ ګټلې دي.
صحیح. مخکې دینه چې دوی پښتنه ته ورشه اجازه راکړي چې تعقیبي پښتنه پم دې اړه ولر ما وغه دا چې د غیر رسمي پایلټ څخه کار کوي کوم ګون څونه څوکۍ ګټلې دي.
په دې کې یو لوی مشکل دا دی چې تر اوسه پورې چې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټل شوې دي هغه آزاد او یا خپلواکو کاندیدانو ګټلې دي. په دې کې شک نشته چې د پاکستان پیپل تحریک انصاف ګوند یا د مخکنی لومړي وزیر عمران خان ګوند هغوی د ګوند لارې په ټاکنو کې برخه نه درلوده نو د هغوی ټول کاندیدان چې وو هغه خپلواک یا آزاد وو. خو په دې کې ځینې د هغوی څوکۍ دا وخت سللی او خو په دې کې هغه خپلواک کاندیدان یا آزاد کاندیدان هم شته دلکه په نورو ټاکنو کې چې وو چې هغه په خپلواک توګه په ټاکنو کې برخه اخلي نو کوم چې ګورو په لومړي سر کې په لومړي نمبر باندې سل دا وخت د پاکستان د ټاکنو کې مسند به پانی د مخې سل خپلواک کاندیدان دي او یو د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی یا د مخکنی لومړي وزیر نواز شریف د ګوند کاندیدان دي توکي دي او همدغه سی بیا په دریم نمبر باندې د پیپلز ګوند د بلاول بوټو زرداری د ګوند چې په 500 څوکۍ هغه ترلاسه کړې دي. نو تر اوسه پورې چې کوم د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د ویپانې معلوماتو مخې دغه درې ګوندونه په اول دوه مو د نمبر باندې
وخت ډیر کم دی او لږ جواب لطفاً راته راکړئ. محسن داوړ په دزو ټپی شوی دی د چالو خو په نخښه او اوس یې صحت څنګه ده؟
لومړی باید وایم چې د دوی ګوند ملي جمهوریت غورځنګ وایي چې شاغلی داوړ هلته په شمالي وزیرستان کې نن د ان ای تلويش یا د شمالي وزیرستان لپاره چې په د پاکستان ملي اسمبلی کې څوکۍ ده هغه باندې د کاندید وو او د دې لپاره احتجاج کاوه یا منتظر وو چې باید دغه فایل دوی ته ژر ورکړل شي. په هغه وخت کې د دوی ګوند د ادعا کوي چې د امنیتي ځواکونو لوري پر دې باندې ډزې شوې دي چې وايي یو پلوای وجل شوی دی خپل شغلې داول په پښه لګیدل دی که څه هم حالت له خطر بهر دی شدی اوس وايي پېښور ته پر لار دی چې پېښور ته منتقل کوي نه شوی خو دا غوې ځنه نور پلویان وايي چې نو هغه مجبور شوی دی په دې برت کې
په خیر اوسې ډیره زیاته مننه کوم. په پاکستان کې تمکیګو د روانې میاشتې پر اتمه نیټه لټاکنو ورسته په پاکستان کې لا هم سیاسي فضا خړه پړه ده. نن د ملي جمهوریت غورځنګ د ګوند مشر محسن داوړ په میرانشاه کې په دزو ټپی شو. نور جزئیات په ریپورت کې.
په پاکستان کې د تیرې پنځشنبه پر ورځ د قومي اسمبلی په ټاکنو کې هیڅ یو ګوند اکثریت نه دی ترلاسه کړی چې لامل یې دغه هیواد کې سیاسي حالت ترنګلې دي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ نن هغه وخت ټپی شو چې په شمالي وزیرستان کې د ټاکنو د فایلو د شکایت کولو لپاره د دغه ولسوالۍ د ټاکنو د کمیسون د مشرانو سره د لیدنې لپاره ورتللو. په خیبر پښتونخوا کې پولیسو تایید کړی چې محسن داوړ د پولیسو په ډزو ټپی شوی.
د امنیتي ځواکونو لاړ خطر هغریز بریډ چې پکې محسن داوړ ټپی شوی دی پکلا کا غندم د دې په پر وړاندې د محسن داوړ او د نوموړي د ګوند سره ولاړ يم. امنیتي ځواکونه د خپل بدمعاشي بند کړی.
محسن داوړ له وزیرستان څخه د قومي اسمبلی یو او صوبایي اسمبلی دوه څوکۍ ته نومانو. د داوړ د ګوند چارواکي وایي چې په نوموړي هغه وخت بریډ وشو کله چې د دغه ولسوالۍ کې د شکایت لپاره په میرامشاه کې دغه کمیسون دفتر ته ورغلم. قانون کې وایي چې پر داوړ بریډ به باندې فایل ولري.
دل بیا د غمدنې سراسره د ضروری ده چې د پښتنو आवाज په دسیمه کې د پښتنو आवाज په قومي سیاست کې او د دې پر ضروری ده سیاست ته دا انشور کی چې د پښتنو د لیډران سکون دي کوم پال لیډران کاغه موسد داوړ دا کاغه لی وزیر دا کاغه لی منظور پښتین دا دې خلاف د ریاست مشینری کم یو ظلم او استبداد روان کړی دا د دې مسلې کا ختمه نکېږي نیکین د پښتنو نورم را پریږي او دا ریاست ته پرا لو چیلنج بم ثابتيږي او دلته کې امن او امان خرابیدنه د لپاره د بنیادی ګام د زکم ریاست ته پکاره چې دلته کې امن انشور کی.
د پاکستان د پوز لوی درستیز د شنبه پر ورځ د خپل هیواد له سیاستوالو وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافات پای ته ورسوي او د خلکو د ژوند د خیګنې لپاره کار وکړي. جنرال عاصم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامو ټاکنو له اعلان شوی او پایلو داسې ښکاري چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان په لویانو د نورو ګوندونو په پرتله ډېرې څوکۍ ګټلې.
نو سپورې چې د پاکستان د حکومت سازي عمل دی د ټاکنو نه پس نوای کې تیار ده ابهام دی دوه ورځو کې بدن نه پته ولګي چې را څوک د دې جوګه کیږي چې هغه دلته حکومت چوکۍ سنبال کی. یو امکان دا دی چې څنګه ماوې چې زیات ترغړي چې کوم دی هغه د مسلم لیگ نون مخې ته راغلي دي او سره سره اعلان هم کړی چې موږ نورو جماعتونو مرستې سره حکومت جوړو پای کې پیپل پارټي ایم کیو ایم نور چې کوم ګوندونه دي هم شامل دي. خو دا صورتحال به واضح شي دوه ورځو کې. او یو بل امکان دا دی چې کوم په آزاد حیثیت کې کومه پارټي مخه تراغلې ده هغه پی ٹی آئی ده دا غیم ډیر غړي مخه تراغلې دي خو هغه دغه په حکومت په تشکیل کې څه قانوني او آئینی مشکلات هم شته.
د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د تحریک انصاف د ګوند د غړو او پولیسو ترمنځ په نخته کې درې کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. تر اوسه هم د پاکستان په ډیرو ځایونو کې د ټاکنو پایلې نه دي اعلان شوي. د چاري د پاکستان عام ولس نه هیله کړي دوی د پاکستان ادارې په ټاکنو کې په درغلي تورنوي.
ټاکنو لدی عمل ځندول شو دي چې په ټاکنو کې لاسوهنه کیږي. په ټاکنو کې لدی عمل لاسوهنه کیږي چې نواز شریف لومړی وزیر شي خو زه په دې اړه شکمن یم چې هغه به لومړی وزیر شي. د دې لامل دا دی چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په ټول هیواد کې ملاتړ لري.
د جمعې پر ورځ د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیې او اروپایي ټولنې د پاکستان د ټاکنیز بهیر په اړه اندېښنې وښودلې او په یادو ټاکنو کې د درغلۍ د تورونو په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د پاکستان د ټاکنو په اړه د سیاسي چارو د کارپو سید عالم محسود سره خبرې کوم چې په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. محسود صاحب سلامونه او نیکی هیلې. د پاکستان د ټاکلو پایلې خو عموما زر اعلانېږي، دا ځل مسله لانجمنه ده. ستاسو په نظر دا پایلې د چا په امر او د څه لپاره ځنډول شوي دي؟
د ټول ناول خو ستاسو ډېره مننه. پاکستان کې ولس ټاکنې چرته هم شفاف نه دي پاتې شوي، او چې کم قوت د دې پښاوی چې کم اصلي فیصله کوي د پاکستان فوج او د هغه خفیه اداري وي، چې کله نتیجه د دوی د خوخې نه روانه نو دا ټاکنې مختلف شکلونه اغستې شي. چې شیخ مجیب الیکشن ګټلې مو نو پنځه میاشتې خو اسمبلی اجلاس نه راغوښتلو، نو دا د دوی تاریخ ته اوس د ځلې تاریخ انصاف سټونه ګټل نو اوس اعلانونه نه کیږي. او زه په زه دا بدامنه شوی دی د موسن داوړ علی وزیر عالم صاحب نه علاوه په کراچی، اسلام آباد، لاهور کې هم خخکارا لاسوهنه شوی دی په الیکشن په نتیجه کې.
صحیح. نو ستاسو په نظر تاسو ول چې ک نتیجه د پاوس په خوخنی هغه نه اعلانېږي، پاوس غوړی، پاوس غوړی څوک صدر اعظم شي؟
فوج په مختلف وختونو کې مختلف تابعداران غواړي. په دغه وخت کې، په اوسنی وخت کې د نواز شریف تابعدار غنی او جوړوي، خو دومره اختیار هم نه ورکول غواړي چې هغه ډیر اکثریت کې راشي. نو دوی یو محتاج تابعدار غواړي، او د زره د نواز شریف په شکل کې دغه تابعدار یا دغه لړ لړ مخې کړی دی.
صحیح. را شو په دغه ټاکنو کې د پښتنو حضور ته، په ټولو ټاکنو کې پښتنو برخه اخیستې ده، پښتانه وکیلان تر پارلمان پورې رسیدلي دي، اما د پښتنو په ژوند او اقتصادي وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. دغه ټاکنو د پښتنو لپاره څه ګټه رسولې ده تر اوسه پورې؟
زما په خیال خو جی د پاکستان په سیاست او پارلمان کې د پښتنو وجود توانونه راوړي دي، ګټې نه دی راوړي. دغه وجه دا ده چې یو خود پاکستان آئین بنیادی طور باندې د پنجابی د غلبه آئین دی، درې ویایم آئین شورت وی. بیا وفاق کې چې کومې ادارې دي، که هغه فوج دی، که هغه ایر فورس دی، که هغه نیوی ده، که فیډرل پولیس کمیشن دی، که هغه فارن افس دی، که هغه اوګرا ده، که هغه او جی ڈی سی ایل دی، که هغه نیپرا ده، هر څه د پنجابی دی. نو دغه نه ګټه نه دراوړې، او د پښتون د بلوچ لپاره د پارلمان نه ماورا پرمن مزاحتی مزاحمتی تحریکونه علاوه ما ته بل لار نه ښکاري.
برخلاف که تاسو وګورئ یو شمیر پښتانه د پنجاب نه راضي دي، مثلا د امداوس تاسو د پاکستان اوسنۍ صدر اعظم وګورئ جناب کاکړ صاحب چې د پاکستان د ګټو نه په دفاع کې درېدل ده، او وایي چې د پښتانه حقوق خوندې دي. فکر کوي چې کاکړ خبرې په ځای دي په دې برخه کې؟
انوار الحق پشان کسان، د جان چکزی پشان کسان، د سرفراز بوکتی پشان کسان ریاست همیش داسې پیدا کړی دي، خو د دوی په اولس کې هیڅ حیثیت نه وي. او کاش چې دوی د ځان سره کاکړ یا چکزی یا بوکتی یا وزیر یا مسجد نه لیکي. دوی ته ما خو بار بار په ټویټونو کې هم ویلي دي چې دا کاکړ نه دی، کاکړ خو ډېره درنه او با عزت قبیله ده. دغه د پنجابي کې چې کوکړ ورته وایي کنه، دا کوکړ د فوجیانو چرګ، کوکړ مطلب هغه کاکړ نه، پاکې د څوک نه خطا کیږي. نو دا د اسټبلیشمنت چرګان دي، دا ذکر اولی چې د چای راولي نو پوښه چې دغه خلاف څه ګامونه کوي. مثلا کله پښتون راولي د پوښه چې اوس پښتون په نخ دی، کله بلوچ راولي نو دا نمونه کوکړ یا چرګانو د لاسه پوښه چې بلوچ په نخ دی. نو دا د هغه نشانی خې نور د دې څه هیڅ نه.
ډیر زیاته مننه کوم جناب محسود صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخسته. تاسو ته خوش به غواړم صاحب.
یو جهان مننه چې جهان مننه.
خیر اوسه. ګرځو افغانستان ته. طالبان وای د نړیوالو لخوا د دوی پر یو شمیر چارواکو بندیزونه نړی سره د تعامل مذاکرات او سیاسي تفاهم مخنی ولیدل. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي چارو مرستیال مولوی عبدالکبیر په کابل کې د یوناما د مشر روزا اوتنبایو واسره په کتنه کې تعامل ته لیوالتیا خوده ده. یو شمیر میرمنې وای له طالبانو سره تعامل د دې ډلې د واک د دوام په معنا ده او باید د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لست کې پاتې وي.
د طالبان د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي چارو مرستیال مولوي عبدالکبیر په داسې حال کې د تعامل او تفاهم وړاندې د نړۍ د بندیزونو یادونه کوي چې اوس مهال د طالبانو د حکومت 85 چارواکو نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي. مولوي عبدالکبیر د یوناما مشته ویلي چې د طالبان حکومت د رسمیت پیژندل لپاره ټول شرایط پوره کړي، باید په رسمیت وپیژندل شي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي څوکۍ د حکومت ته وسپارل شي.
سازمان ملل متحد و همه کسانی که در نشست دوحه شرکت میکنند میخواهم که هیچ گونه تعاملی با طالبان نداشته باشند و طالبان همچنان در لیست سیاه سازمان ملل متحد باقی بمانند و با طالبان هیچ گونه تعامل صورت نگیرد، چون تعامل با طالبان تداوم قدرت طالبان در افغانستان خواهد بود.
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر په پلازمېن دوحه کې د افغانستان په تړاو د وی پونډ د جوړیدو د مخه په روانه اونۍ کې د قرغیزستان په پلازمېن بشکک کې د منځنی اسیا د 15 هیوادونو د سازو په ګډون د وی بل غونډې د جوړیدو خبر ورکړی دی. خپل نیکلاسن وای د دوه غونډه پر مسلو د بحث لپاره یو ښه فرصت دی.
مونگ پا خکارتوگا اروپایانیو، مونگ در زختون و ابتول گردون حکومت ملاتر کوو، خو مونگ ده اغا محدود شمیر لدلی چخیو چه دلت حضور لرو.
بلخوا د افغان مرمن و انجونو د حقون لپا د امریکا د بحرانی چار وزارت زنگری اساز رینا امیری د طالبان لخوا د بدهجابی پتور د افغان مرمن و انجونو د نیول و رستی و اقدامات و پارویلی چه افغانان د حجاب فرمان پنوم له سپکاوی ډک چلند پر وړاندې د غک پورته کولو پر مهال له ګواښ سره مخ کیږي. میرمن امیری وایي د طالبان لخوا د بد حجابۍ په تور په لزګونو ښځې انجونې نیول شوي او د سپکاوي تر څنګ د سختو جریمو سره هم مخ شوي دي. یو شمېر میرمنې وایي طالبانو پر میرمنو سخت شرایط وضع کړي دي.
بسته به شرایط سختی که فعلا قرار دارن، آمار خودکشی ها در بین زنان جوان متاسفانه افزایش پیدا کرده و عدم وجود یک مرجع قانونی برای دادخواهی و برای رسیدگی به شکایات زنان باعث شده که طالبان همه روزه فشارهای خود را بیشتر به این قشر وارد کنن و سعی کنن که به جنایات خود بیفزاین.
سرلده چه طالبان وی پا افغانستان که میرمون تای در شریعت پا چوکات که حقون ور کردی خو در ملگون ملتون در بشری حقون و شورا کارپوهان و هم در فبروری پا دویمه پی بیلامی که پا افغانستان که در بدحجابی پا طور پا خپل سر در خز و انجون و نیول و پا بند که اچولو او ورسره در ناسم چلند پا تراو پا خپرو شوی راپورنو جواره اندخنه خود دلیده. وحید فیضی در امریکا غاگ.
د خبرونه په پای کې د والیبال سیالي ګورو کابل د نونس کلن ځوانانو د لوبه کوربه ده. اما اوس یو لنډه د ماخلو او بیرته راګرځو. لمالتیات خو مننه کوم. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د متحدو ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د جرمنی لمړي وزیر اولف شولتس د جمعې په ورځ د امریکا د کانګرس نه وغوښتل چې د اوکراین لپاره د پوځي مرستو لایحه تصویب کړي. امریکا ته د جرمنی د لمړي وزیر د راتاک او د روسیې په وړاندې جګړه کې د اوکراین سره د پوځي مرستو د څرنګوالي حال به د برېښنا عمر خیل نه واخلم چې په سټوډیو کې را سره ده. برېښنا جانې، آیا د امریکا او اروپا د پوځي مرستو پرته کیف د مسکو د یرغل په وړاندې مقابله کوي شي؟
شکیب جان سلامونه تاسو او درنو لیدونکو ته. دواړو مشرانو په سپینې ماڼۍ کې خبرداري ورکړ چې د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې د مرستو پرته کیف د روسیې د یرغل مقابله نشي کولای. ښاغلی بایدن وویل چې د اوکراین سره د متحده ایالاتو د کانګرس ملاتړ جنایي بې پروایي ته نږدې ده چې د بایدن په وینا دا د کرکې وړ دی. د متحده ایالاتو څخه وروسته جرمني په نړۍ کې دویم هیواد دی چې د روسیې د یرغل رئیس د اوکراین سره ډیره پوزي مرستي کړې دي. د جرمني مشر بیا هیله سرګنده کړه چې متحده ایالات به ژر د اوکراین سره پوزي مرستي وکړي چې سخت اړتیا ورته لري. کاغلی شولز د خوشبینۍ څرګندونکو ترڅنګ دا خبرداري هم ورکړای چې د متحده ایالاتو او اروپایي دولتونو د ملاتړ پرته به اوکراین اونۍ شکړای چې د خپل ځان دفاع وکړي.
د متحده ایالاتونو د کانګرس ناکامي کدا سی وشي د اوکراین لاټر و نکري دا جنایي بې پروايي ته نږدې دی د کرکی ور دی. د پوتین لخوا په زور د پولو نه د تیریدو د تړون ردول د سولې او امنیت لپاره ګواښ دی. له همدې امله دا مهم او ضروری ده چې نن په همدې شبه کې موږ د اوکراین سره د مرستې لپاره مهمې پریکړې وکړو څو د خپلې خاورې دفاع وکړي.
د یادونه وړ د چې دا لومړی ځل نه دی چې خغلی بایدن په کانګرس په دې خاطر نیوکه کوي چې د اوکراین سره د پوزي مرستو طرحه نه منځوروي. شکیب جان
ډیر زیاته مننه کوم. رخنه جان بخیر اوسې. د جو بایدن د یو لفظي تیروتنې وروسته د هغه سیالان اوس د امریکا د ولسمشر ذهني سلامتي تر پوښتنه لاندې راوستي. جمهور غوښتونکو د بایدن د ذهني قوت په اړه یو لړ پوښتنه مطرح کړې دي. په مو کړی په دې اړه د امریکا غاګ د خبري علي پټسي وډاکس وره د ريپورت پښتو ژباړه.
دا ویډیو د جمعې په ورځ د جمهور غوښتونکو کاندید نیکی هیلی د کمپاین لخوا بیا خبره شوه.
تاسو زموږ د سیاستوالو لپاره د ذهني آزموینې په اړه څه وایست؟
زه باور لرم چې هو.
د نیکی هیلی کمپاین وایي بایدن د ذهني وړتیا نه لري چې په مؤثره توګه د ولسمشر په توګه هیواد ته خدمت وکړي. بلخوا د ټرمپ د کمپاین جک پولیس سلاکار جیسن میلر ویلی بایدن به په نومبر میاشت کې چابک نه وي. او د ټرمپ د سیاسي اقدام کمیټې بایدن نه یوازې زور بللی بلکې ویلي دي چې ملي امنیت په خطر کې اچوي.
زما حافظه خده وګورې له هغه وخت نه چې زه ولسمشر شوم سمې کړې دي.
د محرم اسنادو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه د ځانګړي پلټونکو تر راپور وروسته ولسمشر د پنځشنبه په ماښام د خبريالانو پښتنو ته د ځواب په ورکولو دفاع کوله. راپور همدارنګه د هغه د ذهني کمزورتیا یادونه کړې ده. بایدن په داسې حال کې چې د غزې د خلکو لپاره د مرستو د برابرۍ دوه پاړه د هڅو یادونه کوله، د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پاړه لفظي خطا وکړه.
لومړی د مکسیکو ولسمشر سیسی نه غوښتل چې د بشري مرستو د داخلي دوه لپاره دروازه خلاص کړي.
دا په ورسته یو نه یو کې دریم ځل دی چې بایدن د نړۍ د مشرانو نومونه غلطوي. د نومبر میاشتې د جمهوری ریاست له ټاکنو مخکې د هغه تیروتنې د جمهوری غوښتونکو د روایت ته قوت ورکړی چې بایدن د رهبرۍ لپاره مناسب نه دی او د هغه د عمر په اړه د دیموکراتانو اندېښنې هم زیاتېږي.
ولسمشر په تیرو دریو کلونو کې د اقتصاد او روغتیا په برخه کې خدمات وړاندې کړي او دا هیواد یې راتاو کړی دی.
د ان بی سی نیوز د نوی نظر پوښتنې له مخې شپږ اویا سلنه رای ورکوونکي وایي چې هغوی د بایدن د ذهني او فزیکی روغتیا په اړه لویه او یا په منځنۍ کچه اندېښنه لري. یوازې 48 سلنه خلکو ویلي چې هغوی د ټرمپ په اړه اندېښمن دي. د هغه د تیروتنو سره سره روانه میاشت پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل سیالې نیکی هیلی ته د اشارې په ځای د استازو جرګې پخوانی مشره نانسی پلوسی یاده کړه. سمع الله جلازای د امریکا غږ.
په نورو لاندو خبرونو کې په اوکراین کې سیمایزو چارواکو د شنبه په ورځ ویلي چې د روسیې بی پیلوټ الوتکو پر خارکیف خار بریدونه کړي چې په ترڅ کې د دریو ماشومان په شمول وتنه وژل شوې دي. د خارکیف حوزې لوی څارنوال پر ټلګرام شبکه د ویډیو په خبرولو سره لیکلي چې دریو بی پیلوټ الوتکو پر یوې ودانۍ بمونه وغورځول. د خارکیف خاروال بیا وایي چې په پیخه کې 14 شخصي کورونه ویجاړ شوي او 50 تنه د سیمې نه بې ځایه شوي دي. د روغتي چارواکو او د اسوسییټډ پریس اژانس د خبريالانو په حواله د رفح په خار کې د شنبې په شپه د اسرایلو په بمباریو کې لک تر لګه 28 کسان وژل شوی دي چې خزي او ماشومان هم شامل دي. یو بوډا سړی ویلی چې د عزیزانو جنازې حتی د پیژنګلی وړ نه دي. چارواکي وایي چې بمونه د استوګنې پر ودانیو لګیدلې دي. د یو خبریال په قول په وژل شویو کې دوه خزي او 15 ماشومان شامل دي. د غزه نیمایي اوسیدونکو اوس د رفح په خار کې پناه اخیسته ده. نن شنبه میلیونونو چینایانو خپل نوی کال په خوخو او مثبت نظر پایل کړ. شنبه د نوی کال د رخصتۍ لمړۍ ورځ ده چې دا به د فبروري تر 18 منټې دوام مومي. د صنعتي کارخانو و د شکلنه کارګر وو یو وایي چې تیر کال د اقتصادي ستونزو له کبله ورباندې سخت شو خو سږ کال ته امیدونه ډیر دي. د چین اقتصاد په 2023 کال کې 15.2 درجه وده کړې. د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کړې چې د فیصدۍ په لحاظ په 2023 کال کې به د چین ناخالص کورنی تولیدات 4.8 او په 2025 کال کې به 4.1 درجه وده وکړي. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. بیا هم خراغلاست اوس هم د ژمنې سره سم ځو کابل ته. کابل د نونس کلنو ځوانانو د والیبال سیالیو کوربه ده. دغه سیالۍ چې تیر یکشنبه پیل شوې لس ورځې به دوام وکړي. د سیالیو په پای کې تکړه لوبغاړي ملي لوبډلې ته غوره کیږي. په ورته وخت کې د دغو سیالیو ډیر شمیر برخوال شکایت کوي چې په ولایتونو کې د والیبال لپاره مناسب لوبغالي او امکانات نشته.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې له لوري په دغو لوبو کې چې نږدې 130 تنو لوبغاړو ګډون کړی دی زیاتره یې له ولایتونو څخه راغلي دي. که څه هم دغه لوبغاړي ورته سیالیو ته خوشاله دي خو په خبره یې چې د مسلکي روزونکو د نشتون تر څنګ په ولایتونو کې د مناسبو لوبغاړو او امکاناتو له کمښت سره مخ دي.
مونږ ډیر خوشاله یو چې په دغه تمریناتي کې کې برخه اخلو. دا مې دریم ځل ده چې زه برخه پکې اخلم. د اولمپیک څخه مونږ دغه غوښتنه چې مونږ اول جن موزیم جوړ کړي، مونږ ته یو مربی راولېږي چې هلته مونږ ته تمرین راکړي، مونږ هلته ښه تمرین وکړو.
والا د امکانات په مشکلاتو راغلي چې کابل لیکي ولو بېګو امکانات بکې شته. غلام هغه څنګه موږ خپل ولایتونو کې په لوبغاړو په تجارتانو په ټولو باندې دا غږ کوو چې موږ ته میدانونه سي چې موږ په خپل ولایت کې لوبي ترسره کوو.
که څه هم د والیبال لوب روزون کې د نه امکانات ستونزه لوی غني خو د دوی په خبره چې د تیرو کلونو په څیر به د اوسني تمریناتي کیمپ ډیری لوبغاړي د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کړي.
اهمیت این کمپ بسیار زیاد است. طوری که شما میدانید از دور اول کمپ تعداد زیادی از جوانان ما راه پیدا کردن به تیم های ملی. در دور دوم هم تعداد زیادی از جوانان ما راه پیدا کردن در تیم ملی و این سال هم ان شاء الله که ما جوانان زیادی را اینجا با خود داریم که اونها ظرفیت شه و توانایی شه دارن که در تیم های ملی استفاده شوند.
د والیبال لوبي د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې په داسې حال کې تر سره کیږي چې معیاري لوبغالي شتون نه لري. د والیبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د نورو لوبو د فدراسیونونو په پرتله د والیبال فدراسیون ته هغسې پاملرنه نه کیږي څنګه چې شایي.
تربیت بدنی هم یک اداره دولتی است. آن بودجه که از طرف دولت برشان پرداخت میشه اونا را در بین 54 فدراسیون تقسیم میکنند. به این اساس برای فدراسیون والیبال گرچه جایگاه سیوم فعلا در بین فدراسیون های افغانستان داره، نهایتا فکر میکنم که آن بودجه که ما نیاز داریم با اختیار ما قرار داده نمیشه.
د افغانستان د والیبال ټیم د پروتو ستونزو سره سره د اسیایي هیوادونو په درجه بندی کې شپاړسم ځای لري. د یادونی وړ ده چې د والیبال د اسیا جام سیالۍ د روان کال په جولای میاشت کې په داسې حال کې پیلیږي چې افغان لوبغاړو تل د ستونزو او د امکاناتو له نشتون څخه شکایت کړی دی. دا چې اړوندې ادارې به د دغو لوبغاړو ستونزې څومره حل کړي لا څرګند نه ده. شمس آرین، امریکا غږ.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. سوشي بي ورسته دري خبرونه پیلېږي، اما یادونه کوم چې د پښتو خبرونه معلومات او ویډیوګانې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي. اوس هم خبرونه سپارم خپل همکار نجيبه خلیل ته. نجيبه جان سلامونه، استودیو ته په خیر راغلی. تاسو په دري خبرونه کې څه مطالب لرئ؟ مهرباني.
ممنون شکیب جان، سلام به شما و به بیننده های محترم. البته به زودترین فرصت برنامه دری شروع میشه. انتخابات پاکستان، موقف قصر سفید در مورد درگیری بین حماس و اسرائیل و همچنان نگرانی های مقام های وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت زنها در افغانستان از جمله موضوعات مهم برنامه است. با ما باشید.